سر جنجال کوي.
و سره څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا نه پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
د زراعت وزارت وایي خلکو دوی ته شکایت کړی چې په ځینو ولایتونو کې خلک د غرونو په لمنو کې د عمان بوټي پرې کوي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. له همدې امله دوی د دې بوټي پرې کول منع کړي دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکو چې هلته عمان بوټي راشنه کېږي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې مافیایي ډلو له عمان بوټي څخه د ښیښې او هیروینو په جوړولو کې کار اخلي. له همدې امله په افغانستان کې د هیروینو او ښیښې نشه ډېره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
عمان یا بندق یو واښه بوټي دی چې په فراه، بادغیس، غور او غزنی ولایتونو کې د غرو په نمونه کې راشنه کېږي. له دې بوټي څخه پخوا په دودیز یا یوناني طبابت کې کار اخیستل کېده، خو په وروستیو دریو کالو کې مافیایي ډلو دا بوټي له خلکو څخه رانیول، بیا به یې د ځانګړې دستګاه په وسیله پروسس کول او افیدرا یا افیدرین به یې ځین جوړول. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي افیدرا یو ډول خالص مواد چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو یا پریکرسر کار ځنې اخیستل کېږي. په دې اړه د فراه او غزنی ولایتونو دوو اوسیدونکو ګل آغا او سلطان آزادي راډیو ته وویل
عمان چې دا یو قسم خاشه ده، په دې غرنیو سیمو کې ده. نو دا خاشه چې ده، دا خاشه راوړي بیا ته ماشینوي، چې ماشین یې کړه بیا وروسته لیپ ورته وایي، بیا هغه ځنې باسي، آیا چې ځنې وایسته وروسته بیا چې ده بیا شیشه ځنې جوړوي. دا په هر موسم کې شته، بیا خصوصاً د پسرلي په ټیم کې، خو نو بیا ډېره دوی دا خاشې چې دي شنې کېږي.
خلک ځي دا هلته، نو دا بیا هلته دا خاشې یو ځای کوي، بیا په موټرو کې رایي، بیا نو هغه چې راوړه بیا د دستکاو ته بیا د دور څخه شیشه جوړېږي. شیشه خو نو هماغه ده چې ضرري شی دی نه. اسلامي امارت په دغه څو ورځو کې د دغو د بندېدو اعلان هم کړی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ګروپ په یو راپور کې چې په 1979 شمسي کال کې خپور شو، طالبان په دې تورن سوي وو چې د نشي موادو د کارخانو مدیریت کوي او د نشي موادو په جوړولو کې له عمان بوټي څخه کار اخلي. خو هغه مهال طالبانو د نشي موادو په جوړولو کې لاس درلودل رد کړي وه. په هغه راپور کې راغلي وه هغه شیشه چې عمان بوټي پکې کار شوي په فراه او بادغیس ولایتونو کې جوړیږي. د دې شیشې په سلو کې 60 په افغانستان کې مصرفیږي او پاتې د مافیایي ډلو په همکاري ایران، استرالیا، منځنۍ آسیا، افریقایي او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین بیل دې چې د نشي موادو په جوړولو کې عمان بوټي ته اشاره وکړي، وایي چې د عمان بوټي ربل د خلکو د شکایتونو په اساس منع کړي دي.
بعضې خلکو شکایتونه کړي وو چې دا بوټي بهرني هیوادو ته قاچاق کیږي. وزارت ته طرف اوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی او د هغه نه وروسته به تحقیق کېږي. دا بوټي چې په کومو دواوو کې استعمالیږي نو بیا به د هغه دواوو د شرکتو سره رابطې کېږي او دې ته به یو سمه طریقه به ورته جوړیږي.
د عمان د بوټي پر پرې کولو په داسې حال کې بندیز لګول کېږي چې د طالبانو حکومت تازه له یو شرکت سره تړون کړی دی. د دې تړون له مخې به د شرکت لپاره د افغانستان په 1500 جربو ځمکو کې بانک کرل کېږي او بیا به له دې کښت څخه لاسته راغلي بانک په درملو کې کارول کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
آیا پوهیدل است چې د معتادینو درملنه په کومو لارو چارو کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صافی خبرې واورو.
په افغانستان کې د معتاد اشخاصو تداوی په 15 ډوله صورت نیسي، چې هغه یوې هم بستریتمن ده چې دغه تداوی په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشه یي توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولی شو چې دوی په کور کې دا برنامه مخکې وي، سو مواد ور باندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو، پاتې دوه درې میاشتې نه په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه کوو ورته. او دویمه نوه تداوی چې تداوی خودی دا یا صرف ترتمن ده چې متعدین په روغت کسان په خپل ځان نه آماده کړي تداوی ته، دیو په خپل حاضریږي چې مواد ترک فامیل د خوانه دي، کورنۍ د خوانه دي، اجتماع د خوانه په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه، حتی هیڅ وګربانڅو نه پويږي چې دی مواد ترک کړي دي. کوم ادوی چې دیو ته لازم یې غوته ورکو، چون دته اتیافي چې د من رواني کار دی سره کو دیو ذهن نه او جسمن آماده دي تکو چې باید مواد ترک. او دریمه تداوی البته ریزیدنشن تداوی دی، داخل بستر یا تداویان چې په داخل د بستر کې شاملېږي. نو څلورم نوی چې ده هغه کول تراپي ده، یا د یخو اوبو په ذریعه باندې تداوي ده، چې دې ته باران وهلی فی المرغه یو اصطلاح کې افراد اشخاص چې معتاد دي یا په مواد مخدر باندې اخته شوي دي اوبو په ذریعه باندې تداوي کوي. مشخص سنترونه هم د دېو دپاره دي چې په هغې کې به دېو سره مشورې ورکول کېږي، دېو ذهن آماده کېږي، او کله چې دېو باندې هغه خماري حالت راځي یا د مواد د استفادې حالت راځي په دېو باندې یخې اوبه ورچوي، او هغه خماري حالت د اوبو په ذریعه د دېو نه لرې کېږي. او پنځم چې دا اوک پنچر دا یادې ستنې وهلې په ذریعه باندې ده چې دا په افغانستان کې رایج نه ده، په خارجي مملکتونو کې دې نه استفاده کېږي. دا دغه نغدې چې مثلا یو معتاد کله چې غواړي ځان تداوي کې ستونو باندې ځان نه وهي، او رګونه وریدونه سوري کوي د ستونو په ذریعه باندې مواد ته وباسي، چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
آیا پوهیدل است؟
ته زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په امریکا کې یو نوی څېړنه ښیي هغه میرمنې چې د چرسو نشه کوي د هغوی ماشومان د مور په ګېډه کې په ژور خفګان، رواني فشار او اوتیزم ناروغیو اخته کیږي. په دې څېړنه کې دا هم راغلی چې د چرسي مور په ماشومانو کې د چرسو ناوړه اثرات انداچي له دریو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې هم پاتې کیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي چې دوی هم له دغه ډول پیښو سره مخ شوي، او آندا چې نوي زیږېدلي معتاد ماشومان یې هم لیدلي دي. په دې اړه ستاسې پام زموږ د همکار راپور ته اړو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې پر 322 امیدوارو میندو ترسره شوې ده ښیي چې د 460 ښځو ته د ژور خفګان ناروغي پیدا کوي. د هغوی نوی زیږیدلې ماشوم به هم په ژور خفګان اخته او د دې ترڅنګ به جنجالي او غلمغالي هم وي. دا څېړنه ښیي چې چرس د مور په ګېډه کې ماشوم ته هم زیان رسوي. د دغه ډول نشئی میندو نوی زیږیدلې ماشومان هم ډیری د اوتیزم په ناروغي اخته وي. د خزینه معتادینو د درملنې روغتون ډاکټره فوزیه وای هغه خزې چې د چرسو نشه کوي د نورو معتادو خزو په پرتله ډیری روغتیایي ستونزې لري.
پاینډ خانم بود کده
مختلف کلیوالو سیمو څخه 15 خزې راغلې وي چې تازه ودونه کړي وو. دوی د چرسو نشه کوله ځکه چې د کور نورو غړو هم همدا نشه کوله. د درملنې پر مهال دوی د زهر ایستلو پړاو تر هغه معتادینو ډیر خراب و چې د هیروینو، تریاکو، ښیښې او کریسټالو نشه کوله.
په دې څېړنه کې ویل شوی چې ډیری میندې له ژور خفګان او رواني فشار سره د تېښتې لپاره د چرسو نشو ته مخه کوي، خو دوی نه پوهیږي چې د چرسو نشه نه یوازې دا چې دا درد نه دوا کوي بلکې د اعصابو سیستم یې کمزوری کوي، او د دې ترڅنګ نسایي او ولادي ناروغي هم ورته پیدا کوي. د خزینه معتادینو د یو سل بستریز روغتون مرستیاله ډاکټر فریمان وایي دوی ته چې کومې خزې ورزي ډیری دغه ډول ناروغي لري ځکه نو دوی مجبور دي چې هم د مور او هم د بچي درملنه وکړي.
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي هلته د مور په خوړو ژوند کوي. ښکاره خبره ده څه شی چې مور خوري د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې یوه امیدواره ښځه رواني فشار او ژور خفګان ولري کله چې ماشوم وزېږي هغه هم دغه ډول ستونزې لري. موږ دغه ډول امیدواره ناروغان درلودې. کله چې ماشومان وزېږېدل ماشومان ډېر نارامه وو چې بیا یې موږ د درملو په وسیله درملنه وکړه.
هغه کارپوهان چې دا څېړنه یې کړې وایي د چرسو په اړه د میندو غلطه انګیزه او کاذبه خوشبیني د دې سبب شوي چې دوی په چرسو معتاد شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار دا توصیه هم کوي چې باید هغه میندې بیخي امیدواره نشي چې په چرسو معتاد وي.
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدواره نشي، خو بیا هم که امیدواره کېږي باید کوښښ وکړي چې د نشهیي موادو اندازه کمه کړي او په پرله پسې ډول رواني او معتادینو د درملنې له متخصص سره مشوره وکړي. هغوی به داسې درمل ورکړي چې لږ تر لږه ماشوم ته د زهري موادو د انتقال مخه ونیول شي.
که څه هم په افغانستان کې د هغو خزینه معتادینو کره شمېر نه دی څرګند چې د چرسو نشه کوي، خو د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته د ورغلیو معتادینو څخه څرګندېږي چې په کلیوالي او ښاري سیمو کې د چرسو د نشو له ډېروالي سره د خزینه او چرسیانو شمېر هم ډېر شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې یوه تازه څېړنه ښیي په چرسو د معتادو مېرمنو نوي زیږېدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي.
د نشئی موادو د کیف تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په دینی مدرسو کې د اعتیاد د کموالي یو لامل د قران او حدیثو پر وړاندې کې د داسې یو نصاب ترتیب دی چې لمخې د اعتیاد کچه راټیټه کړې ده. دا چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده او څنګه کولای شو چې دا تجربه په نورو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې هم عملي کړو، په دې اړه مو په کابل کې د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دینی مدرسو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه پوښتلی دی.
په دې اړه متاسفانه تر اوسه پورې میداني تحقیق په خصوصي او مدرسي مدرسو کې نه دی شوی چې دغه په اساس سړی موثق ارقام ورکړي. ولیکم طبق تعامل گزارشات یا نظارتونه چې موږ د مدرسو ځینې لرو، د هغو د ارقامو په اساس باندې لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو اعتیاد وجود ولري.
د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده؟
په مدرسو کې د مخدره موادو د موجودیت کمښت ډېر عمده سبب د مدارسو نصاب دی. بل په مدرسه کې استاد د شاګرد سره په ډېر علاقمندۍ ارتباط لري، د پلار او د زوی غونې روابط ساتي. هر استاد د خپل د شاګرد مقابل کې یو خاص مسؤلیت احساس لري، چون په مدرسو کې تربیتي سیستم باندې په معنویاتو باندې ډېر کار کېږي. بل متعلم کم فرصت د بې ځایه ګشتو ګزار لري. که تاسو توجه ورته وکړئ، موږ په مدرسو کې یو رسمي ټایم د تدریس لرو، بیا موږ د مذاکرې په نامه یو بل هغه لرو چې بیا حلقه حلقه شاګردان راټولېږي او یو کتاب خپل منځو کې تکراري درس زده کوي چې دا هم ډېر وخت نیسي. بل اکثر مدرسو کې د آزادې مطالعې لپاره هم الحمدلله دا شی اوس ورځ په ورځ رواجي دور روانې دا شته دی. د منځونو وختونو کې د هلکانو د شاګردانو حضور په مسجد کې دا هم ډېر هغه اثر لري. دا شان انشاءالله خپل اثر په د شاګرد په مثبت تربیت کې چې د هغو ځینې یوې د اعتیاد نه لرېوالی دی لري. چون مدارسو کې د نصاب محوري او اساسي مضامین چې دي، یا د نصاب محوري چې دی قرآن، حدیث او اسلامي فقه ده. نو قرآن او حدیث او اسلامي فقه د انسانیت د محافظت لپاره او خاصتاً په مخدرو مواد باندې ډېر عمیقه او ډېر دقیقه بحثونه لري. دا خپل خاص اثر په دې کې لري چې باید مدارسو کې مخدره مواد استفاده نشي.
څنګه امکان لري چې دا تجربه د زده کړو نورو مرکزونو ته هم انتقال شي؟
زما نظر دا دی چې څومره روابط په مدارسو، مکاتبو، پوهنتونونو کې نږدې شي هومره ښه دی. او د روابط نږدې کولو لپاره موږ مختلفو طریقو نه استفاده کولی شو. مشترکه مسابقات جوړولی شو، که هغه علمي مسابقات وي، که هغه فرهنګي مسابقات وي، که هغه ورزشي مسابقات وي. موږ همدارنګه مشترکه سیمینارونه جوړولی شو، مشترکه سمپوزیمونه نیولی شو، موږ علمي سفرونه تدیرولی شو. مکتب شاګرد مدرسې ته راشي، د مدرسې شاګرد مکتب ته لاړ شي، استادان سره لاړ راشي، پوهنتونون ته لاړ شي. نو په مختلفو وسیلو باندې کېدای شي چې دا روابط سره نږدې کړو.
د مدرسو طالبان تل طالبان نه وي، دوی وروسته د جماعتونو ملا امامان، خطیبان، مبلغین او استادان کېږي. که د مدرسې په نصاب کې د نشه یي موادو په اړه خاص مضمون نه وي، دوی به خلک څنګه پوه کړي؟
زما وړاندیز دا دی چې موږ په مدرسو کې د اول نه د دو د انواع او د شناخت لپاره کار وکړو. نو علما به تیار په یو روښانه ذهن باندې راغلی وي، د خپل د مسلک په آغاز کې د صحیح مبارزه به وکړي. اوس وګورئ، تاسو په اسلامي فقه کې د شرابو او د هغه د انواع باندې ډېر بحث شته، ځکه د پخوانۍ پدیده په ټولنه کې وجود درلود. نو علما په اوس ټولنه کې په هغه باندې ډېر ښه بحث کوي. ولې د مخدره موادو سره چون آشنایي کمه ده، نو بنا د آشنایي د کمښت په وجه باندې بیا ډېر مؤثره نه واقع کېږي. نو زما پیشنهاد دا دی چې ښه دی زیربته مؤسسات مرتبطه سیمینارونه ونیسي او د ځوان نسل طلبه او د استادانو د آگاهۍ لپاره برنامه ولري.
طبي ډاکټران وایي چې اوس داسې نشه یي مواد جوړ شوي او ځوانان په اخته شوي چې زیان یې تر شرابو ډېر دی. خو ملایان یوازې د شرابو پر حراموالي او زیانونو بحث کوي، ځکه خو په ټولنه کې د شرابو معتادین کم او نورو نشه یي موادو معتادین ډېر دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خپل فهم دا دی چون هغو کې مونږ په اسلامي فقه کې ډېر بحثونه لرو، مونږ د نصاب او د درس او د زده کړې په وخت کې ډېر څه ترې لوستي. ولې مخدره مواد دا نوي انواعیې چې دي د ورځ په ورځ نوي تولیدېږي، نو دوی پکې شناخت نه لري. نو بنان د مبارزې قوت او ضعف یو سبب یې دا کېدلی شي. بل بدبختانه بدبختانه پدیده په ټولنه کې رواج شي، هغه ستا ستا ډېر خلک پرې معتاد شوي، پس ته د ټولنې علما پرې باندې خبر شي، هغې بیا مبارزه شروع کړي. زما پیشنهاد دا دی چې خپله داخل د مدارسو کې د برنامه باندې کار وشي، مختلف نوع برنامې ورته هغه شي، درسو شناخت د مبارزې روشونه او د معتاد د نجات دپاره ښې اسانې طریقې چې علما پکې ډېر مؤثره واقع شي، نو دا وشي، دا به ډېر ښه وي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي د دیني مدرسو نصاب د نشو مخه نیولې ده.
رازا اکرم، مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گرد میلو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوه دا ایرین تا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که. پا یو دود چوک نمتادیگی.
دادا چه مردار شایده چه پا یو دودی سرای متاد کیگی.
دا بیا چه اویلا؟
دا خبره می جزاده راژیو دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا.
خیر ده پودر ما و هاسی را سرکی نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم، تاسی زمان سرسام دخمنی کوای.
ترنو آوریدونکو، تاسی ازادی راژیو آوری چی پا دوله سوشپگ نیمی منزنه ایچه پوخ پریگی او اوست تخاطر یه وارده. د لوګر ولایت 15 کلن معروف په 15 کلنۍ کې نشه پیل کړه او له 20 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په وړکتوب کې مې واده وکړ، د نه اهلو انډیوالانو په مشوره مې د جنسي تقویې لپاره نشو ته مخه کړه. معروف زیاتوي چې دوه کوره او ځمکې مې خرڅې کړې او پیسې یې په نشو راڅخه ولاړې. دا چې معروف د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشه خود دستم شروع که چه ما مخی به چه نوه خجه کرده و در نشه می چه می کرده باش پی خاندالی رو پاتی و دارید خانداری دسته که یه غصه که یه بس پده بانده آخوخته ایم، بس در سل کانه که یه ویش کانه که یه در نشه بانده آخوخته ایم. اول چرسه می شروع که بیا اپین بانده می شروع که بیا پودر بانده و اوز با شیشه بانده آخوخته ایم. نشه می چه پوه که پوز اول مسته خونده نسته، مستی و خونده و پس تا ببینه چه بس گرد شو نوستم دست نشه که او چه فقط زان آرام که او بس در نشه او زمده سیده چه زان دیمون زان آرام که نو نشه چه نکه او پس حالات خرابه که لکه سپای لکه چه لیوانه که کرا دیخوا من نکه کرا اخوا اغار خام پوسه مونه که نو دیره مزایی بکره در پوسه دیره مزایی بس خوار کر زانمه بخی خراب کره در حافظه من بخی خراب بده هیچ حافظه بیاد می چشنه رازی نو چه او کار وقتم بس سبا تغم بیاد نده مدو را توایی چی مکا، خور را توایی مکا، زوی را توایی مکا، تربور را توایی مکا، تور را توایی مکا همونگا در کار که و به دیر کچه هم راز ده لکه در ماشیمان تیده شده نه پوست جداکهی چه بس در اصی اقل بیام آسانه در خدا در فکر در ننزی بیخی نوری که گیده فکر نه دو راز دریش او غانه مصرف دروره گزاره ها خو مقصد هر کار میکوال نو چه غلام پر گریات هم کمال مقصد دی نیشه و دی کور به خرچه همون باسه یعنی سرپا پا هیچی شی بانده مون نکوال سرزده رو می خرش کرده در زوی بوتونه می خرش کرده مثلا کور پا چرسطون که واقع می خرش که یو کور پا لوگر که واقع می خرش که پوست دول از بسپیمجه که بنیسار که واقع می خرش که در طول این پوز برشه بانده واحره ده پلا در نو سوچ وقت چه در شل کاله می چه دره دره سو رپای می دوره زیر چه ما نو در سوم رپای سی که دسی ورازه که چه پینزه سو که شپاک سو وز سو زیر رپای و بعد ورازه می تیر تیر کرده ده یا وراز پا مزار که تیر شوه و علت می مواد خرارس که تر کابل پوه تیر احسیگم نجده مر شوه و
دا زادی راژیو درنو آوریدون کو په خاطره کې مو واورېدل چې د معروف په نوم یو معتاد لومړی د جنسي تقویې لپاره نشه پیل کړه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پانا فیس بک او ٹویٹر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل په خپل کوټه کې په یو بکس کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي په دې وخت کې یې میرمن راځي او د سند پر سر له جمیل سره جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه. نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دادا پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
و سړی څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا دې پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه.
د خدای لوی ته وګوره و سړیه، پوړنۍ درته غوړوم، زارۍ درته کوم، خو ځکه مه خرڅوه.
څه وکړم، چاره نه لرم. د خلکو پورونه راباندې دي، ته یې نه وینې چې هره ورځ دروازې راباندې ټکوي او خپل پورونه غواړي.
دا ستا نه شو، خو زموږ هر څه وخوړله. ټولې مځکې دې خرڅ کړې، زما سر دې هم خرڅ کړل. که دا یوه چوچه مځکه هم خرڅه کړې، موږ به څه کوو؟
نو څه وکړم، ته یوه چاره راوښیه.
تا خو زما زر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم. خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلي پوډر دي.
اوف، تا هم څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې. اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله ورکړم چې پیسې راکړي.
او بدبخته، زما خاطر که نه کوې دا وړو اولادو ته خود وګوره. که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري؟
ځا بابا، خدای به روزي ورکړي. لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي.
اوف، اوس نو زه دا نشئ خاوند څنګه پوه کړم؟ بخت مې ټول دی، له یوې خوا مې خاوند پوډر دی او له بلې خوا نیستي ده. نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم. الهي، ته مې زوی را جوړ کړې، ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو. مورې، دا به څه کوو؟ پلار مې همداسې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای، له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای. لورې، ته کله پلار لرې؟ ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو. پوډرې پلار کله پلار وي؟ نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي. مهرې، لا دې واضې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري. د مځکې پیسې په لاس ورغلي، نور د هغه مو سره نسته چې شاته یې مېرمن او اولادونه پراته دي. اوس به بیا خامخا خپل پوډر وي. جاویده و جاویده، څنګه نشي کولی؟ له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدلې سي. لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه. که د علاج پیسې مو درلودای، اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی؟ لکه چې شفیقه راغله، خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړي وي. راغلې لورې؟
هو مورې، راغلم.
څنګه شو، زرمینې خاله پیسې درکړې؟
نه، رای نه کړې. هغې ویل موږ پیسې نه لرو.
اوف، اوس به څه کوو؟ زرمینه خاله څومره بې خیره ښځه ده. ته د دوی خانه او پیسو ته وګوره، بیا وایي چې پیسې نه لرو. غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي. پخوا خو مو مځکه درلوده، خلکو به پور راکوه. اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي. زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده، په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي. ای مورې، په جاوید څه وشوه؟ جاوید زویه، جاوید زویه، مور دې قربان شي، سترګې رولې که جاویده بچیه. مورې، دا خو هېڅ نه خوري، مزرا آواز یې هم نه اورېدل کېږي. دا دی نفس ملار دی. خدایه، دا خو مړ شو، اوس مې سپېره شو، ستا ګلانه یې زویه. زما وروره که څنګه رانله؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
Oh, God, I'll be sure to bother.